ساعت د سهار 8 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازاري رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کړی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. داعش یا اسلامی دولت دلی په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د دلی پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویب پاڼه اعماق کې ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړې چې په بدخشان کې د دوی امنیت قمندان په یو موټر بم چاودنې کې وژل شوی دی. شاغلی ټکور زیاته کړی چې د امنیت قمندان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته له خپل سعودي ساري فیصل بن فرحان ال سعود سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپل منځي مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. د اعلامیه پر اساس د پاکستان او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو ژغ وکړ چې ښځو ته د ژوند په ټولو برخو کې بشپړ او له نارینه وو سره برابر حقونه ورکړي. دوی همداراز د افغانستان سوله او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د سوکاله راتلونکي لپاره باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره شکیله پاته شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو داسې وخت افغان ښځو په اړه خبرې کړي چې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي او په وروستي اقدام کې د غیر حکومتي مؤسسو ټول ښځینه کارکوونکي هم له کاره منع کړي دي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړې شوې چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام بهر ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. او د ایران امنیتی ځواکونو هغه الوتکه را وګرځوله چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لورې له تهران څخه دوبۍ ته لیږدولې. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکښته کړای شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو د شاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښته کړل. علي دایی په وروستیو کې د ایرانی مظاهرچانو په پلوي ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز د علي دایی د میرمنې او لور د راګرځولو لامل له بلواګرو سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بللی. د ایران چارواکي او رسنۍ مظاهرچانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. نن سه شنبه د 1400 لومړی مریض کال د جدیش پښمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل درې څلويشت میکالیزي سره برابر ده. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې د ښځو خلاف د طالبانو د ورستیو اقداماتو په اړه خبرګونونه دوام لري. طالبان وایي ښځو حجاب نه رعایت کوي ځکه یې په مؤسسو کې د حقوقي پر کار بندیز ولګاو. خو ښځې وایي
کومه خور تاسو لیدلې ماته دې ثبت دي چې دا خور دې مونږ به حجاب اتلې.
په اندراک کې د طالبانو د مخالف جبهې شل وسلوال وشل شوي. په درو ختیځو ولایتونو کې تر سبا پورې د ماشومانو د ګوزن واکسین دوام کوي.
دا کمپاین کې به تر اتل د شاوخوا بیندو کڅوړو کمرو ماشومان واکسین شي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او ډیپلوماټانو ته خبرداري ورکړي. ماشومان د زده کړو حق لري. خود ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر زغم وایي
د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص دی.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوي جمهوري نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو دغه عمل په کلکه غندلی دی. د متحده عربي اماراتو یوې جګپوري ډیپلوماتي هم په مؤسسو کې د ښځو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې ښځې د دې مرستندویه ماموریت په تطبیق کې مرکزي رول لوبوي او نارینه باید د دې دفترونو د ښځینه کارکوونکو پر ځای ونه ګمارل شي. د موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د معزول شوي رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لا هم فعاله دي ویلي د طالبانو نوی حکم چې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع دي د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نورو سفارتونو خبره کړې راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارتاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېږي. دغه راز ویل شوي په نادولتي مؤسسو کې د پر کار بندیز د طالبانو یو تاکتیک دی چې د دغو مؤسسو د بودیجې کنټرول په لاس کې واخلي او بشري مرستو ته د اړمنو او محرومو خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شمې په ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي. دغه وزارت ادعا کړې چې د ښځو په کارځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېری ښځې ردوي. همیرا اکاخیله د پوهنتون استاد او فعاله ده. هغې ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان حجاب رعایتوي او دا د طالبانو پلمه ده.
درد بل چیرته ده او کوفتي او انتقام د چانه اخیستل کیږي. کومه خور تاسو لیدلې ماته دي ثبوت کی ثابت دي کی چې دغه خور دي مونږ به حجاب تلی یا د غرب یا د بل یا د بل نورو هیوادونو کلتوري دلته مثلا تطبیقوي یا اپلیکوي په هیڅ صورت دا خبر نه ده.
فخری سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکي ده. هغه وی دا او همکاران په پوره اسلامي حجاب کې دفتر تزي
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم دوی نومړی وبل چې تور حجاب و غونډي وک هم داسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول. له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ چرابه هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکي په دینی او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستوره هیڅ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استاذ لانا زکی نصیبه هم په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت لخوا پرون خبره شوې خبر پاڼه کې د میرمن نصیبه په حواله خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او طالبانو دا عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغه ویلي په دې کار سره به د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو ښځو ماشومانو او زاړو ډیر بد تاثیر ولویږي. د خبرګونو په دوام د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو بې وزلۍ او لوږې له امله زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لویه برخه ښځې مخته وړي. دغې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ښځې د مرستو اصلي ترلاسه کوونکي او اصلي ویښونکي دي او روغتیایي مرستې هم تر ډیره ښځې خلکو ته رسوي. د اعلامیې له مخې سړی باید د ښځینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای ډکولی شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د ناروی د کډوالو شورا نارویجن ریفوجي کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبې په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاري الدین محمد حنیف سره لیدلي او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. یوناما ویلي میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خنډونو لرې کول مهم او اړین کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې یو قومندان او څو نور جنګیالي وشل شوي دي. د دې جبهې مشر احمد مسعود پر خپله فیسبوک پاڼه د خیرخوا او ځینو نورو جنګیالیو وشل تایید کړي او ویلي د دوی لاره به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزي واوري.
د ملي مقاومت جبهې جنګیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سختې نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنګیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهې ویاند سبات الله احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادي له خپلو ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدي د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدي لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو د خوج کندی او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدي دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قطې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او له سیمې وتلي دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغه دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویلي چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنچیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتې کړي. په پنچیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ دي او شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې په خواله رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژني. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنچیر ته سفر کړی وو او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
د افغانستان په درو ختیځو ولایتونو کې پرون د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو. د واکسیناسیون دا بهیر به نن او سبا هم په ننګرهار، کونړ او نورستان کې دوام لري. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست تویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل
چې په ختیځ کې د خصوصا ننګرهار کې د پولیو محیطي سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تجربوین په خاطر باندې تیرو دوو میاشتو کې موږ مسلسل کمپینونه ولرل. دا کمپین کې به تر اتلس شاوخوا به 15 کمرو ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپین
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنی او کورنی مؤسساتو کې پر خزینه کار کوونکو بندیز لګول د صحت برخې پورې تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله ترسره کړي.
کمپاین زمنګ کور په کور بای هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري ودا کمپاین ترسره کی. زکه د صحت برخه چې دا د منیجمنت د وزارت اقتصاد پرې پټګور نه جلال ټول هیوادوال تم دغه پیغام د چې دغه وجون کی او ژوند ته دیدون کی د هغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کی او کوم رضاکاران د سیمه ته ورزي هغه سرمکاري او خپل ماشومان ترو.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او محیطي نمونو مندلو خلک پریشان کړي دي او ویر لري چې کچیرته د یاد وایرس دل منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکی سردار محمد
محیطي سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکاره شوې ده د سره په کونړ کې خلک ډېر تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو نه زموږ هیله ده چې دوی خپل تر 15 کلنې ښکته کوچنیان کوي د میلمه نوي زیږېدلي دوی باید واکسین کړي تر څو د دوی راتلونکی ژوند ښه او سالم واوسي. دا یو خطرناک وایرس دی. که چېرته زموږ ماشومان په دغه باندې اخته شي نو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه نشته چې دوی پیروغ شي. یوازې
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې لدی دوه ورځې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسېده. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده، او د دې ترڅنګ د کوزې پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
په اورزګان کې اوس هم دا دود شته چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دغه کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت اوسېدونکي په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت اوسېدونکي رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلی چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې.
یو سړی ما خپله ولیدی چې زما ډېر ملګری و، دغسې تعویز یې وروکې. هغه یو زنانه وه، یا عزه وه، ښه کورنۍ ښځه وه، یعنې څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکی ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مته چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولکه به شی څه وي، بیا زوی ورته دغته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شفیع الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
ما نو دا تاسو څنګه ورسره ومنله؟ نو دا خو هیڅ امکان نه لري. د بار راته ویلي چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې دا تعویزونه ما په خپله پیدا کړله، باره ما دا تایید کړله. د هغې ورځې څه باره به د دا خواهش و د افسره سه لاس واخیستې، زموږ کور یې را خراب.
دیني عالمان هم کوډي، سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جومات پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسي.
روپۍ اخیستن پر دغه سحرو پر دې کوډو باندې هغه ضرر یې ته ناګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخیستي د کوډګران دي، دا د اسلام د لګا څخه ګناه کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی د دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. دغو هیوادونو په جلا جلا بیانونو کې پر خپلو اتباعو ټینګار کړی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکوي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکوونکو او د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې دي خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروری سفرونو او بهر ته لتګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګ په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپل قونسلګرۍ عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د سعودي عربستان ادب خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د دسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپل کارکونکو او امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د پلازمېنې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له ځانمرګي برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال په رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي برید هدف وګرځېد چې پکې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې برید القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو، ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لا سمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
ماشومان حق لري چې زده کړه وکړي. په بیلابیلو هیوادونو کې دولتونه او کورنۍ ماشومانو ته د شو زده کړو د برابرولو هڅې کوي، خو په افغانستان کې څنګه؟ د ماشومانو د حقونو فعالان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو حق نقض شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د حقونو لیو فعال او په جمهوری نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې لغړی ډاکټر محب زغم سره مرکه کړي. ښاغلی زغم په پیل کې وویل
په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې حق په څو ډول نقض شوی دی. یو دا چې د جګړې پر مهال به همدغو طالبانو او نورو جنگی ډلو ښوونځي سوځول، معلمان یې وژل او خلکو ته به اختیارونه ورکول چې خپل اولادونه مکتبونو ته مه پرېږدئ. خلک مجبورېدل چې مکتبونو ته خپل اولادونه پرېنږدي او دا یو ډول نقض. بل ډول نقض یې دا دی چې اوس مثلا دغه حاکم نظام د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې وتړلې او د پوهنتونونو همدارنګه د کورنیو او د قومي مشرانو دخوا د شاګردانو د ماشومانو د زده کړې حق نقض شوی دی. کورنۍ حتی په لویو ښارونو کې، په کابل کې ځینې کورنۍ داسې وي چې مثلا خپل هلکان یې مکتب ته استول، نجونې به یې نه استولې یا به یې دواړې نه استولې، یا به د هلکانو دپاره د کانکور د چمتووالي دپاره پیسې ورکولې چې کورس ته ولاړ شي، یا د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې دپاره خو نجونو ته یې نه ورکولې. داسې انګیرله چې نجونې خو ودیږي د بل کور ته ځي، ګټه یې ماته نه رسیږي، نو دغه هلکان دي چې څومره پیسې ورباندې لګوم ګټه یې بیرته ماته را رسیږي. همدارنګه ځینې کورنۍ داسې وي چې نجونې به یې مکتبو ته ور پرېښولې خو لوړو زده کړو ته به یې نه پرېښولې. نو د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقض شوی دی.
نقض کوونکي څوک دي؟
کورنۍ دی، میندې پلارونه دي، د کورنۍ او د قبیلو مشران دي، جنګي جنایتکارې ډلې دي او اوس حاکم نظام دی.
د دې ستونزې د هوارې لپاره څه باید وشي؟
دا نو ډېر ګران کار دی. اول خو باید کورنیو ته، میندو پلارونو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وي چې دوی دغه تبعیضي چلند ختم کړي، د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي، د تعلیم اهمیت ورته توضیح شي، او بیا چې دوی کله په دې شیانو وپوهېدل دوی خپل حق غواړي، د خپلو ماشومانو حق غواړي او د دې حاکم نظام نه دغه حق غواړي. او بل لوری نړیواله ټولنه ده چې دوی پر کوم نظام باندې داسې فشارونه راوړي چې دوی بالاخره مجبور شي چې د ماشومانو تعلیم ته غاړه کېږدي. او همدارنګه اسلامي نړۍ په دې کې مهم رول لوبولی شي، د مختلفو اسلامي ملکونو دینی عالمان او مفتیان کولی شي چې یوه سراسري شورا جوړه کړي، یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان خاصه جلسه په دې باندې دایره کړي او د خپلو عالمانو عمومي او فتوا دوی ته ابلاغ کی چې دوی ته داسې وایي چې که چیرې تاسې د ماشومانو د تعلیم حق نه ورکوئ موږ به تاسو سره هیڅ ډول رابطه نه کوو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته غلای نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیمي اوسیدونکو پر ځنګل وهلو ناغه ولګوله. د دوی په وینا ځنګل ملي شتمني او د سیمې ښکلا ده او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دا ملي شتمني لوټ او ښکلا یې له منځه یوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو د یوې غونډې په پای کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته به خپله سیمه کې چاته ځنګل وهلو اجازه ورنه کړي او که هر څوک د ځنګل پر پرې کولو ولیدل شو 2000 افغانۍ ناغه به ترې اخیستل کیږي. قومي مشر ډاکټر انعت الرحمن د شوې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځنګلونه زموږ ملي شتمني او د سیمې ډول او ښایست دی. د دې حفاظت موږ په تیرو نظامونو کې هم کړی دی او اوس هم ټول ولس د دې نه حفاظت کوي او د دې نه ملاتړ کوي چې دا څوک ونه وهي بې ځایه بې رحمانه یې قطع نه کړي. په دې کې موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د دغه ښکلا نه موږ بې برخې کړي. که ځنګلونه یوه سیمه کې نو هلته اوبه ذخیره کېږي. که واوره وشي په ځنګلونو باندې او ځنګل نه وي هلته سوری نه وي. کله چې پنور ولګي هغه یو دم ختمیږي واوره او بیا اندکې د اوبو قلت راځي په سیمه کې.
دغه قومي مشران وایي ځنګلونه ملي شتمني او د سیمې ښکلا ده نو ځکه یې ساتل په حکومت او ولس یو ډول لازم دی. قاری احسان الله احسان راته وویل له تیرو څو کالو څخه د همدې ښکلا لیدلو او ترې خوند اخستلو لپاره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په زرګونو کسان کونړ ته راځي چې د خلکو پر اقتصاد ښه اغیزه کړې ده.
دلته سیلانان راځي د کابل نه، د قندار نه، د ایسته ولایتونو نه. هر هغه چا چې د سټي نه کوم بوټي راایستلی وو او هغه وهلی دا هغې نه 1500 افغانۍ جریمه ده. او هر هغه چا چې د کلي نه قاچاق کول او موټر سوزکه موټر یې بار کړی وو او دا هغې د کلي نه ایستو دا هغې دپاره 2000 افغانۍ. هر هغه چا چې دلته لرګي خرڅول او هغې دپاره هغه کومه تله چې لګولي د هغې نه هم 1500 افغانۍ جریمه.
ښاغلی احسان الله زیاتوي چې د جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره یې یوه 12 کسیزه ډله جوړه کړې. هغوی به په غره او ځنګل کې ګرځي او هر څوک چې بوټي وهي یا یې له بېخه باسي هغوی به جرمانه کوي. په کونړ کې چارواکي هم له دغه پریکړې خوښ دي او د نورو سیمو اوسیدونکو څخه هم غواړي چې د ځنګلونو په ګډون د ټولو ملي شتمنیو ساتنې لپاره لستوڼي را بډ وهي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک کلي ولسونو چې کومه فیصله کړې ډېره هم فیصله ده چې دغه شنه بوټي به نه وهل کېږي او که څوک یې ووایي نو 2000 نغدي افغانۍ جریمه به ادا کوي. نو دا یو ډېره ښه پریکړه ده. والله دې وکړي چې د کونړ په نورو ولسوالو کې هم دغه شان بالعموم د افغانستان په ټولو ولایتو کې ولسونه دغه شان خپلو هماغه زاړه اصول او هغه زاړه عنعناتو ته متوجه
د کونړ شیګل ولسوالۍ شینکوړک سیمي قومي مشران په داسې حال کې د ځنګل پر وهلو بندیز او ناغه لګوي چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ د نښترو، څیړیو او نورو ونو پریمانه ځنګلونه وهل شوي. وهل شوي لرګي د نورو ولایتونو تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته انتقال شوي دي او ځینې اوس هم په کونړ کې پراته دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.
د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیگ ځنډول شوې سیالۍ تیره شپه یو وار بیا پیل شوې چې په ترڅ کې یو لوبې ترسره شوې. لومړنۍ لوبه د برینفورد او ټوټنهم ترمنځ دوه دوه مساوي پای ته ورسېده. په دویمه لوبه کې بیا فولام 3-0 کرسټل پیلس ته ماتې ورکړه. دغه راز په ترتیب سره ولومتن 2-1 ایورټن ته، نیوکاسل یونایټډ 3-0 لیستر سیټی ته، برایټن 3-1 ساوټمپټن ته، لیورپول 3-1 استن ویلا ته، او د ورځې په وروستۍ لوبه کې ارسنال 3-1 ویستم یونایټډ ته ماتې ورکړې. ارسنال او نیوکاسل لوبډلو تر پرونیو بریا وروسته په درجه بندۍ کې لومړی او دویم مقام خپل کړ. ټاکل شوی ده چې نن به د کابل پر وخت ماښام نه وخته دوه نورې لوبې ترسره شي. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شوې وې چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډېدې.
د خبرونې په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. داعش یا اسلامی دولت ډلې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندان د وشلو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې پرون دوشنبه ناوخته په خپله ویبپاڼه اعماقه ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو سرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته د خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان ال سعود سره په تلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپل منځي مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت پرون ماښام په دې اړه په خپل ټویټر کې یو بیان خپور کړ، او د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه را وګرځوله چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لورې له تهران څخه دوبۍ ته لیږدوله.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبریږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجره په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځ ته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجره غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته لویش تمخه یو لړ پیچلی بیل ابل پړاونه وهی چی عبارت تله صرف نمونه پام دغه برخ کی یادو اول پروپیز دوهم میتاپیز درم اناپیز سلرم تلوپیز بعد وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتوالي پړاو وهی چې د انټرپیز په نامه یادیږي په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي
وکې درنو زده کوونکو تاسو واوریدل چې خونکي ویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انټرفیس وایي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي سات پیلو په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي خوونکی راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو لخون کې بوارو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی خدا چې څو حجروي دي او لنورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي واده وکړي له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وای د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا رطوبات او باران ووسي نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده
درنو زده کوونکو تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې خونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیه لپاره له یو بله استفاده کوي او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجيږي. خونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند د لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي دی ژوندی پاتې کېدلی شي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي دی ژوندی پاتې کېدلی شي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند د لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کمې خوا کېږي د کمې خوا موږ د هوا اخلو. زموږ په شاوخوا کې زموږ په چاپېریال کې هوا سته د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفس سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شته وایي د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړي د قصبتوریه یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخليږي. په سږو کې خپل د ننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبادله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خلیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یوارې تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یوارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستونی. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي. بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو. راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تنابونه یا سعودي تنابونه شتون لري. دغه تنابونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي. دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي. بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه اوازونه هم توپیر لري.
قصبه توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفی یا کلپندو که تاورت تش پایپ دی چه دا جیس خیوازی هوا تیریجی دا هنجره سخورست موقعات لری اجدوالی یه پا بالیغ و اشخاصو که یوول سانتیمیتره او قطریه دو نیم سانتیمیتره دی دا هم لکه چنگه چه مجرو ویل پا پازه که سیلیاوی شتون درلو دی دلتا هم سیلیاوی شتون داری داغ سیلیاوی نپریش دی چه سرژی تا گارز غبار میکروبونه او نور مزیر مواد داخل سی دا قصبه توریه الوڑ برخه دا هنجره سر تلگه دا پکشت برخه که شخیا پا راستا او چپا برانشونو بندی ویشل کیجه راستا برانش چه دی اغا راستا سرژه تا داخلیجه چپا برانش چه دی اغا چپا سرژه تا داخلیجه دا اغا شخیا دا مجرو ویل چکل دای سرژه تا داخلیجه پا راستا برانش بندی بدلیجه او پا چپا برانش بندی بدلیجه سرژه چه توایی دا هوا چه خردک اسپنجی دوله ارتجایی بالونو نگی چه مانا دا سپنجی داوله دا مانا چی شکلی دا غرکم دی ارتجایی دا مانا چی دی دا پراخی دو او دا کچنکی دو قابلیت لری بالونون یو مثال دی دا بغیانو سره مثال ور کرده دی چی بغیانی هم دا غرکم پراخی کیجی بیرت کچنکیجی دا سینیه پراستا طرف کی او پچپا طرف کی په دوار خواهو که در حجابی حجز پورت موقعات لری پا دیزای که اول چی مرحل تا برانشون ویلی و حقا یواری پا برانشیولو بندی بدلیره در برانشون او در برانشیولو تر مابین سفرکس در برانشون دو دانیه و برانشیولو نا پا پیخر دی د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي مګر په پای کې په هوایی کڅوونه باندې بدلیږي. اوس نو هوایی کڅوونه چی شي دي؟ ما وختي هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایی کڅوونه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرژي چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایی کڅوونه لري د دې عمومي سطحه ډیره ده ځکه چې دوی خپل هم ډیر دي. دلتا کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته دول رگون شتون لری د دغه وشته دول رگون په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته دول رگون ته جذبیږي او هغه وشته دول رگون د بدن بیکار مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ورکی تر سو دی خارج کې د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کاپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل د سا ایستل یا سرته د هوا داخلیدل د سر څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر بینګ سکیورټو وای هم سیدي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دوه څخه تر شل واره پورې سا اخلي دا نارمل دی. دا به قاعده رسی غیر نورمال سي چې هغه په مشپران لري تر سو سترته وایمه په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دوه ورځې ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسی ساعت تغواگی است. خون کی راتو ویل چې سگی په تنفسی سیستم کې تر ټولو مهم او اساسی رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسی سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پوښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
د پښتو خبرونه مهال ویشته
د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د درسی ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاق سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واورئ چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پرېښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل په کشته، وژل په کشته، اوشتل په کشته، اولګه په کشته، تونده په کشته، هر څه په کشته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده. یعنی داسې څوک نشته چې وسره وړو ایران نتیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. والا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه، نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړې دي او فلان د بسمان دي، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکل چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې خخ کړو. ډیر سختې موږ همداسې تیر کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټول لارو کې داسې مشکلات موږ لیدلې دي چې هیڅ د بیانول وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډیر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یار یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه دومره لاره مو هلې دغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس مونږ تاسو خپله وینو د یونان په بارو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونو واسلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختي ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لار راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ اول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ لری خلګي. سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می موندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري، هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی، زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپلې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دلوانگل ددانو ہار جوڑتو چی بیا دل و گل دادنو سچی بیا اناری پیا لو کی بنگ راڑو زاڑ باپ نوی سر رو نوی شنگ راڑو درگوان دلو سوری سبرا راڑو نارنج چی جا دل وانگل ددانو